د غرمې دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځني سفر دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د دې سات په خبرونه کې لوی برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته بیل شوې ده، خو سمدستي خبرونه لرو او تر خبرونو وروسته مو له ملګرو ملتو د ولس مشر اشرف غني له غوښتنې خبرو. خبرونه جان قالی کوسه اوروي.
هرات ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلواله مخالفانو ترمنځ نښته کې وسلوال وژل شوي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي افغانستان هغه مهال د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای شي چې معیاري سړکونه ولري، او اسرائیلو د ایران او د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د اټومي معاملې د مذاکرو په اړه د جاسوسۍ تورونه رد کړل. په هرات ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلواله مخالفانو ترمنځ جګړه کې دوه تنه وسلوال وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي شاوخوا 200 طالب وسلوالو پرون ماسپښین د دې ولایت په اوبې ولسوالۍ کې په امنیتي پوستو حمله وکړه چې د افغان ځواکونو له مقاومت سره مخ شول. د اوبې ولسوالۍ امنیت قومندان شیراغا لکوزی ازادي راډیو ته وویل په دې نښته کې دوه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. ښاغلی لکوزی زیاته کړه طالب وسلوال د بادغیس ولایت نه اوبې ولسوالۍ ته داخل شوي وو او غوښتل یې چې دا ولسوالۍ خپل کنټرول لاندې راولي، خو له امنیتي کسانو سره له نښتې وروسته له سیمې څخه تېښتې ته اړ شول. د الکوزي په خبره اوس د اوبې ولسوالۍ له وسلوالو مخالفانو څخه پاکه شوې ده. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي افغانستان هغه مهال د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای شي چې معیاري سړکونه ولري. د په افغانستان کې د سړک جوړولو کیفیت ټیټ او لګښت یې لوړ وباله ویل چې د دوهم لاس قراردادونو مخه به ونیسي او د کیفیت د کنټرول تر څنګ به نوي قراردادونه په دقیق ډول وڅېړي. ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون د امریکا د اوهایو پوهنتون له افغان څېړونکي ډاکټر خاد سرګند سره په کتنه کې وکړې. ښاغلی سرګند د جمهور رئیس غنی په غوښتنه د افغانستان د سړکونو د کیفیت په اړه په خپله وړاندې کړې طرحه کې ویلي چې د معیاري سړکونو د جوړولو لپاره د یو لابراتوار جوړول ضروري دي څو د افغانستان د بېلابېلو سیمو اقلیم پکې وارزول شي. ډاکټر سرګند په اوهایو ایالت کې د سړک جوړولو په برخه کې زیاته تجربه لري. نوموړي وویل د ده د طرحو له مخې به د سړکونو په ډیزاین او جوړولو کې له نوې ټکنالوژۍ څخه کار واخیستل شي. د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې 13 تنه عرب ماین جوړونکي وژل شوي. د پکتیکا ولایت د والي ویان مخلص افغان ازادي راډیو ته وویل د عربان د خوشامند ولسوالۍ په معروف خیلو سیمه کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې وژل شول.
خوشامند ولسوالۍ د معروف خیلو په سیمه کې 13 تنه عرب ماین جوړونکي دو موټر کې مارکسیر له سیمې څخه لرې شوي روان خو د ائتلافي ځواکونو خواته وژل شوي دي.
خاغلی افغان د هم ویل په یو بل برید کې چې په یوسف خیل ورسوالۍ کې وشو دوه وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي. زمونږ غږ له ازادي راډیو راي. اسرائیلو د ایران او د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د اټومي معاملې د مذاکرو په اړه د جاسوسۍ تورونه رد کړل. د اسرائیلو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر زی پی هوتوویلی د اسرائیلو پوځي راډیو ته وویل په دې مسله کې د اسرائیلو د دخالت په اړه ټول نړیوال راپورونه بیا اساس دي. د سویس او اتریش چارواکي د هغو شواهدو په اړه څېړنې کوي چې وایي په هغو هوټلونو کې چې د ایران د اټومي پروګرام مرکچان پکې اوسېدل کمپیوټري جاسوسي شوې ده. تر اوسه د دې کمپیوټري حملو په اړه په مستقیم ډول په اسرائیلو په اسرائیلو نه دا چول شوی. د کمپیوټري حملو د امنیت کمپنۍ وایي د دې حملو تخنیک په تیر وخت کې د اسرائیلو لخوا استعمال شوی. یو ایرانی استازي دولتي ټلویزیون ته ویلي د اسرائیلو د جاسوسۍ مسله څه د حیرانتیا خبره نه ده، خو ایرانی هیئت احتیاط کاوه چې خپل محرم شیان وساتي. د اسرائیلو پوځ وایي هغه څلور تنه فلسطیني هلکان چې د حماس پر ضد د 2014 کال جګړې پر مهال د غزې په ساحل کې په هوایي برید کې وژل شوي وو په غلطۍ کې ویشتل شوي. د اسرائیلو د پوځ یو ویان نن وویل د اسرائیلو جنګي الوتکو په دې هلکانو د وسلوالو ګمان کړی و او ډزې ورباندې کړې وې. دغه ویاند وویل دا دوسیه تړل شوې او کوم څوک پکې نه دي تورن شوي. د 2014 کال د جولای د 14مې پیښه یو شمېر بهرنیو ژورنالیستانو هم لیدلې وه. عیني شاهدان وایي هلکانو فوټبال کاوه او اسرائیلو ته قرباني حمله کړې وه. پاکستان د پنجشنبې په ورځ په دې هېواد کې د ماشومانو مرستندوی موسسې سیف د چلډرن ته امر وکړ چې له هېواده ووځي. یو چارواکي ویلي چې دغې خیریه موسسې د پاکستان ضد فعالیتونه کول. پولیسو په اسلام آباد کې د دې موسسې دفترونه مهرولا کړل او بهرنیو کارکوونکو ته 15 ورځې وخت ورکړ چې له پاکستان نه ووځي. سیف د چلډرن موسسه وایي دوی ته کوم خبرداری نه ورکړ شوی او د پاکستاني چارواکو دا عمل یې په کلکه غندلی. پاکستان له دې مخکې په غلطه په دې خیریه موسسې تور لګولی و چې د اسامه ابن لادن د ځای پیدا کولو په کار کې د واکسین له لارې د امریکا له استخباراتي ادارې سی آی ای سره مرسته کړې وه. دې موسسې تل له سی آی ای سره د همکارۍ کولو تورونه او دا چې پاکستانی ډاکټر شکیل افریدي د واکسین پروګرام له لارې دا کار کړی رد کړي دي. پاکستانی چارواکي وایي سیف د چلډرن موسسې موقتی جواز د مې په 15 ختم شوی. د سوری پوز او متحدو ځواکونو په جنوبي ولایت اسویدا کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د نیول شوي هوایي اډې له ځینو برخو څخه وسلوال ایستلي. د سوری د بشري حقونو څارونکي ډله وایي وسلوال د الطهاله هوایي اډې له ځینو برخو څخه چې د چهارشنبې په ورځ اډه نیولې وه وتلي دي. د څارونکي ډلې مشر رامي عبدالرحمن وایي یاغیان فشار شوي. د زیاته کړه سوری د سختو هوایي بمباریو د اسویدا ښار له نږدې برخې څخه د نوو ځواکونو په استولو سره د یاغیانو د پرمختګ مخه نیولې ده. او یو اوزبک تبا د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې تورن شو چې د اسلامي دولت ډلې ته یې په امریکا کې جنګیالي استخدامول. دا 5 کس دی چې په دغه جرم په نیویارک کې تورنیږي. 29 حقمل زاکروف د بوکلین د فدرال محکمې په استماعیه کې یوې تروریستي ډلې ته د موادو برابرولو په جرم اعتراف وکړ. ټاکل شوی چې زاکروف د جون په 14 یو ځل بیا له 4 نورو تورنو عبدالرسول حسنوویچ جرابویف، دلخایوف قاسموف او ابرار حبیبوف چې د ازبکستان اتباع دي او د احرار سید احمدوف سره چې د قزاقستان تبع ده او دوی مخکې تورن شوي یو ځای محکمې ته حاضر شي. څارنوالان وایي سید احمدوف او جرابوف پلان درلود چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې لیکو سره یو ځای شي. دوی وایي یو شمېر خلکو په 8 ورځو کې د زاکروف بانکي حساب ته $2,400 انتقال کړي وو تر څو د سید احمدوف د سفر مصارف ورکړي. که مجرم وپېژندل شي زاکروف ممکن تر 150 کال پورې د بند په سزا محکوم شي. نورو تورنو کسانو ویلي چې دوی بې ګنادي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
وړاندې په ازادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام کې فرهنګي خبرونه لرو، خو مخکې تر دې چې د دې مجلې پاڼې راواړو د ولسمشر غني غوښتنې ته به مخه کړو. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملګرو ملتو د اړوندو ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت ته رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. اشرف غني له دغو ادارو وغوښتل چې پر خپلو خدماتي شیوو له سره غور وکړي. اشرف غني دا غوښتنې پرون په ارګ کې د ملګرو ملتو د ادارو له مسؤلانو او استازو سره په غونډه کې وکړې. دا غونډه په افغانستان کې د ملګرو ملتو د اړوندو ادارو د کار د څرنګوالي د څېړلو لپاره جوړه شوې وه. په دې اړه اسمت سرمن راپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملګرو ملتو د اړوندو ادارو او ارګانونو د فعالیت او موثریت پر څرنګوالي غور وکړ. محمد اشرف غني پرون په دې اړه په یو غونډه کې وویل د افغانستان په مهمو ښارونو کې د ملګرو ملتو د هبیتات دفتر په همکارۍ یو نظر پوښتنه وشي څو د حکومتي او غیر حکومتي ارګانونو د فعالیتونو او پروژو په باب د افغانانو نظرونه څرګند شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په دې غونډه کې چې په ارګ کې جوړه شوې وه د ملګرو ملتو د پرمختیایي پروګرام یونیسف، د روغتیا د نړیوالې ادارې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ، نړیوال خوراکي پروګرام، د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې او د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدرو موادو سره د مبارزې مسؤلانو او استاسو ګډون کړی و. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر محمد اشرف غني وویل په افغانستان کې د ملګرو ملتو مربوطې ادارې باید په خپل کاري سیستم کې شفافیت راولي، تکراري پروګرامونه پای ته ورسوي او په خپلو ادارو کې د افغانانو د ګمارلو بهیر چټک کاندي. د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتو له ادارو همداراز وغوښتل چې د شفافیت او محاسبې د زیاتولو په هدف د یو میکانیزم پر جوړولو کار وکړي. ځینې کارپوهان وایي همغه راز چې په حکومت کې فساد زیات دی، بهرنۍ موسسې هم په پراخ فساد کې ښکېلې دي. دوی د مثال په ډول په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو د سرمفتش جان سوبکو راپورونه یادوي چې د متحدو ایالاتونو د سلګونو میلیون ډالرو د ضایع کېدو جزئیات یې پکې څرګند کړي دي. د افغانستان د فواید عامې وزارت پخوانی مرستیال ولی محمد رسولی چې له ځینو نړیوالو موسسو سره همکار کړی دی، د ملګرو ملتو د بهرنیو موسسو په کار کې د شفافیت لپاره یو طرز العمل ضروري بولي.
یو احکام جوړ شي، یو مقرر بشي چې شفافیت څنګه به چاته باید ګزارش ورپسې ووایي، چاته باید ورپسې ووایي او د دې تدابیر څنګه دي که شفاف نه دي. یو مثال په افغانستان کې شته چې شفافیت پکې نه دي او اوس چې موږ شفافیت پسې ګرځو هم پروژه ختم شوې دي، هم متخصص نه دي او کله کله هم اصلا بیخي ورځ دي.
د د ارګ د خبر پانی پر اساس ولسمشر غنی د ملګرو ملتو له ادارو غوښتي چې افغانانو ته د مسؤلیتونو او تخصص انتقال په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ځای کړي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین از یاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه خواهده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د اکاډمیسیان سلیمان لایق له وروستیو ادبي فعالیتونو خبرېږو. لیکوال او شاعره اغلې شاګله ګلزاده په نیمروز کې د خپلو دوو فرنګي ټولنو په باره کې خبرې کوي.
جنکی مکتب ته ځي که نه ځي او پخوانی دودونه تاثیر لري که نه لري.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو، خو په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز د غبرګولي د میاشتې په نولسمه د عامه افکارو په رهبري کې د رسنیو د رول تر عنوان لاندې په کابل کې کنفرانس جوړ کړ. د باختر اژانس د خبر له مخې د دغه کنفرانس د پرانیستې په مراسمو کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس عبدالغفور لیوال خبرې وکړې او وی ویل موږ باید داسې لارې چارې بیان کړو چې رسنۍ د ملي هویت د ساتنې په برخه کې خپل رسالت په پام کې ونیسي او خپلې خپرونې داسې عیار کړي چې عامه ذهنونه مخشوش نکړي. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت اداري مالیه او د ګرځندوی موین زردشت شمس خبري وکړي. وی ویل د ټولنې په رهبری کې د رسنوي رول جواد دي. دولتي او غیر دولتي رسنۍ باید له پخوا زیات ملي ګټو ته توجه وکړي او داسې پروګرامونه او مضمونونه خپاره نکړي چې د نظام د کمزورتیا سبب سي. زردشت شمس څرګنده کړه چې د رسنیو او پتیره بیا د خصوصي رسنیو خواندان او کارکونکي باید د ملي ګټو د ساتنې په خاطر خپل خبرونو ته لازمه پاملرنه وکړي. په غزنی کې د کلیوال ادبي ملګري ټولنې د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون په درنښت غونډه جوړه کړه. په غونډه کې د پکتیا او پکتیکا ولایتونو فرهنګیانو هم برخه اخیستې وه او د استاد ازمون پر فرهنګي فعالیتونو هر اړخیز بحث وسو. د کلیوال ادبي ملګري غړي حبیب الرحمن تاثیر د فولکلور په برخه کې د ښاغلي ازمون هڅې د قدر وړ وبللې. یاد دی چې ښاغلي ازمون تر اوسه شاوخوا دروش پېته کتابونه او گرنی سفرنامه چاپ کردی او پینزلس نور کتابونه ناچاپ دی. په لندن کې برېټانیا میشتو لیکوالو د افغان کیسه لیکوال عبدالوکیل سولمل شنواری د لنډو کیسو ارزونه وکړه. د ښاغلي سولمل 50 میلیونه نومي کتاب په انګریزي، دری، هندي، سلواکي او اردو ژبو ژباړل سوی دی. د کتاب ډیرې کیسې د افغان میرمنو ژوند، جګړه، رواجونه او تاریخ انځوروي.
په دا وروستو کې ناشرانو د کتابونو نندارتونونو ته توجه ډیره کړې ده. په تیرو دوو میاشتو کې د کابل په ښار کې شاوخوا لس تر نندارتونونه جوړ شوي چې په مختلفو ژبو کتابونه خرڅ ته پکې ایښي وو. خو زموږ د همکار بارکوال میاخیل په وینا د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې د لومړي ځل لپاره د کتابونو نندارتون پرانستل شوی دی. میاخیل نندارتون ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
کتابونه دریابونه دی خود جنگ ډار او تره چپول خلکو د کتابونو د سمندرونو لطاله د ودې او خوشحالۍ د غمیو د رایستلو فرصت هم اخیستی دی. د نارام بلوچستان ایالت د مرکزی ښار کوټې په پریس کلب کې په لومړي ځل د کتابونو میله جوړه سوې چې هر څوک پکې د خپلې خوښې کتابونه په ارزانه بیه اخلي. د کوټې د پریس کلب مشر شهزاده ذوالفقار د دې کتابي میلې په اړه وایي:
د دنیا جهان کتابونه سته ډېر په ارزان بیه باندې، او دا یو خدمت دی د معاشرې چې ځوانان او هغه خلک چې د توپک غیر نصابي سرگرمیان سره لیر سي را دي سي کتاب مطالعه ته خوا چې دی او توجه ورکي. دا 15 ورځې دلته دا کتاب میله دلته لګیږي.
د دې کتابي میلې پرانیسته د بلوچستان پوهنتون رئیس ډاکټر جاوید اقبال وکړه، او وروسته د نورو کتاب مینانو په منځ کې نندارې ته پراته د خپلې خوښې کتابونه وکتل. ښاغلی اقبال راته وویل چې که غواړو په ټولنه کې مو د کتاب لوستلو مینه زیاته سي، دا ډول کتابي میلې باید هر ځای جوړې سي.
په کوټه کې دا شیان نو نن دلته دا پریس کلب کې دا ایگزیبیشن سی دی، دا ډېر ښه خبره ده چې دلته یو هفته یو لس ورځ به دا دلته وي. هغې پسته ما دوی دعوت ورکړم هلته راسي، هلته په یونیورسټي افغانستان کې دا رنګ یو ایگزیبیشن هلته ډېر القوان دي، لس زره القوان دي. دا پرېږدي چې دا القوان دا وګوري، کم کتابونه چې دوی خوښ وو هغه دوی رانیسي، چې یو ایگزیبیشن کې لس زره مثال تور خلک رالی په یو هفته کې لس ورځ کې، دا ډېر لوی کامیابي ده. زما یقین دی چې نن اول ورځ دی، سبا به ډېر خلک به راسي. دا رنګه کتابي میلې دا په تسلسل باید چې په هغه باندې وسي. نن سوي دي، اختر آباد بیا دی وسي. زه خو وایم په جنار روډ باندې دی ولګي، دکانونو کې پرته کتابونه څوک ورځي؟ ته په نمایش کې ده ایگزیبیشن وکړه او بیا ته وګوره د رزلټ پسند.
په کتابي میله کې د عامو خلکو غوندې لیکوالو هم د خپلې خوښې کتابونه اخیستل. د کوټې د نوي کلي په کالج کې د بلوچي ژبې پښتون استاد آغا زاهد وایي: کتاب یوازینی شی دی چې خلک له تشدد راګرځولی سي. وایي: تر ډوډۍ وروسته هر انسان کتاب ته زیاته اړتیا لري.
دغه رنګه هڅې چې دي او دا کتابي میلې چې دي، دغه د یو ښه ټولنې، د یو خوشحاله ټولنې، د یو لیبرال او معتدله متوازنه ټولنې لپاره دغه کتاب او د کتاب ملګرتیا دا ډېر ضروري ده. او دغه میلې په کار دي چې وسي او ځوانان کتابو خاطر امرجس. هغه ټولنې چې د کتاب سره تړلې دي هغه هیڅکله په تشدد نه خوشوي. کتابونه زموږ ډېر غټ ضرورت دی. زه خدا وایم چې زموږ کام د ډوډۍ بعد تر ټولو غټ مهم ضرورت و کتاب ته لري.
که څه هم بلوچستان د پاکستان د نورو ایالتونو په نسبت په تعلیمي لحاظ وروسته پاته دی، خو د براهوي او اردو ژبې شاعر او لیکوال افضل مراد وایي د دې ایالت په خلکو کې تر نور پاکستان د کتاب لوستلو کلچر ډېر غښتلی دی.
زه دا په دعوه دا وایم چې زما کوټه زما بلوچستان چې دی دی کې مطالعه کتابو سره یو ملګرتیا ډېر زیات دی. یو مطالعه ماحول یې لکه چې اوس دا غوره د کتاب میله یو داسې ماحول دی چې اوس دا ځای کې محسوس کېږي چې اوس د کتابو سره یو داسې ملګرتیا لرو. دا ملګرتیا چې زیات سي زما خیال دی چې ستا کاري به زیات سي، کتابو مارکیټ به زیات سي. زه خدایم چې دا زندگی مقصد او دا زندگی ته مخ تلو طریقه ده. پر ملګرتیا، محبت، دوستی، سچای دا ګرد راز چې دی دا کتابو کې دی.
کتابي میلې ته محصلین هم راتلل او د نصاب د کتابونو تر څنګ د عمومي مطالعې لپاره هم د خپلې خوښې کتابونه اخیستل. د بلوچستان پوهنتون یو محصل سعدالله وایي په کتابي میله کې د پښتو کتابونو په لیدلو ډېر خوشحاله سو.
دلته چې زه رالم ما د کتابو سټال ولیدې، زه ډېر خوشحاله سوم. کتابونه خو ته ساینس والا او آرټس والا زه خپل سټوډنټ یم، هغه هر ځای میلاویږي. لیکن زموږ د پښتو کلچر کتابونه، د بلوچ د کلچر کتابونه، تاریخ د بلوچستان، هغه کتابونه پراته دي. نو هغه کتابونه چونکې هر ځای نه میلاویږي، زه په دا باندې ډېر خوشحاله یم. بطور پښتون دلته د پښتو کتابو نه دلته موجود و.
کتابونه ارزانه وو کنه؟
کتابونه بس داسې نارمل ریټ دي، نه هغه ډېر ګران دي، نه هغه ډېر ارزانه.
کوټه پریس کلب خپل ځانګړی کتابتون هم لري، خو له کتابونو یې ډېر کم خبریالان استفاده کوي. او د کوټې د ځینو مشرانو ژورنالیستانو په وینا د بلوچستان خبریالان هم د عامو خلکو غوندې له کتابونو ډېر لري دي. خو په دې کتابي میله کې یوه خبریاله سیما هم ګرځېده او د خپلې خوښې کتابونه یې لټول.
نن سبا چې دا زموږ نسل دی، نیو نسل را روان دی، او مطالعې دا والې سره د دې د غچ دی ډېر کم دی شوق. نو زما دا خیال دی چې دا رنګ ضایع کړي چې دوی ته موقع ورکړي. نو زما خیال چې دلته به بیا شزیم راځي، دلته به بیا دا زموږ نیو جنریشن چې دی هغه به هم دلته راځي او کتابونه به اخلي. نو دا یو ډېر ښه مثبت چینج دی. اور زما دا خیال دی چې دا رنګ تبدیلی چې دی نه هغه په دا ماحول کې ډېر خوشګوار تبدیلی ده. زه به شز وسه اور زه انجونی چې دی هغه سره دا ریکوست کوم چې 15 ورځې په پریس کلب کې دا میلا چې دا هغه دلته به جاري، نو هغه دلته راسي دا کتابونه دي دا سواخي.
د تحریک انصاف ګوند د ښځو د څانګې مشر سکینه عبدالله خان وایي په بلوچستان کې چې د تعلیم کچه ډیره ټیټه ده نو د کتاب لوستلو دود به څنګه په خلکو کې زیات وي. سکینه وایي دا ډول کتابي میلې باید په ښوونځیو او نورو تعلیمي ادارو کې هم جوړې سي چې ښځې هم ورسي او کتابونه پکې واخلي.
اول خو دلته تعلیم نشته، چې تعلیم نشته نو کتابي مطالعه به څنګه کیږي؟ زما چې کوم خیال دی، بیخي کم رجحان دی چې د ښځې کتابي مطالعه کولی شي، حالانکه دا بیخي بیخي زیات ضروري ده کې سکولو کې دغه رقم میلے لگیدلی وای. زه د بیخی د مطالعه بیخی ډیر شوق لرم، فلسفه، تاریخ اور اسلامی کم چی نظریاتی کتابونه دی هغه ما بیخی ډیر دغه دی اور سیاسی خو خیر هغه سره خو ډیر می دغه لرم، نو مطالعه صرف ما بیخی ډیر می نه ده.
تیر جمعه بامیان د سرک سازمان فرنګی پایتخت په توګه اعلان شو. په دې جشن کې د سرک سازمان د غړو ایوادونو استازو پراخ ګډون کړی وو. زموږ همکار فرشته جلالزی لدی جشن رپورت لري، دا اوریدلو بلنه درکوم.
د بامیان ښار اوسیدونکو له څو ورځو راهیسې کوڅې جارو کول، پارکونه یې سمول او د ښار په پاکولو لګیا وو. بامیان ته د بهرنیو او کورنیو میلمنو د ورتګ په درشل کې د ښار یو شمېر اوسیدونکو د لاسي کارونو د خرڅولو لپاره غرفې ایښي دي.
جناب عبدالحمید حتما همین مالایی که فروش میشه بری.
عبدالحمید وایي دلته چې خلک راځي نو سودا به کوي او څرګنده ده چې خلکو ته ګټه رسیږي، نو موږ خوشحاله یو ځکه دا جشن زموږ اقتصاد ښه کولی شي. موږ لاسي کارونه تیار کړي او دلته به یې
خرڅوو.
فاطمه محمدي وایي ما هم تیاری نیولې، غرفه مې تیاره کړې چې بیا یې دلته کښېږدم او سامانونه پکې وپلورم.
یک جهان جاز دارم بومیان، یک جهان جاز دارم بومیان، سینه پراز دارم بومیان، بومیان سینه پراز دارم بومیان، بومیان یک جهان جاز دارم بومیان، یک جهان جاز دارم بومیان.
په بامیان کې چارواکي وایي چې په دې مناسبت د ورغلو بهرنیو میلمنو شکر به توپ کولای سي. دوی ویلي چې د سارک د غړو هیوادو د غونډې لپاره امنیتي تدابیر نیولی دي. د بامیان سرپرست والی محمد آصف مبلغ خبریالانو ته وویل چې په اوله ورځ به رسمي مراسم وي او وروسته به کنسرتونه، د شعر پروګرامونه او ورزشي نندارې ترسره شي.
فردای آن روز، یعنی روز دوم،
دی وای د مراسمو په دوهم ورځ به د بند امیر په سیمه کې چې د افغانستان ملي پارک دی د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ولمانځو. د سارک د فرهنګي مرکز مشر جی ایل دبلیو سمارا سنگ وویل چې افغانستان په دې ډول نړیوالو ته د خپل فرهنګ او تاریخ ښه څرګندونه کولای سي. د ښاغلي سمارا سنگ په وینا دا اول وار دی چې د سارک سازمان یو ښار ته د خپل فرهنګي مرکز نوم ورکوي او بامیان د خپل تاریخی قدامت په خاطر ټاکل شوی دی. بامیان د نړۍ له هغو محدودو ښارونو دی چې تر 2000 کلونو زیات زوړ تاریخ لري. دا ښار ډیر لرغونی ځایونه لري چې بل ځای نشته. موږ ډیرې سیمې سره پرتله کړې خو دا ځای د سارک د غړو هیوادو له نظره تر ټولو په زړه پورې او لرغونی و او له همدې امله مو ټاکلی دی. ښاغلی سمارا سنگ زیاته کړه چې د جنوبي اسیا د هیوادو د سیمه ییزو همکاریو سازمان باور لري چې د فرهنګي پلازمینې په توګه د بامیان ټاکل کېدل به د ښار له اقتصاد، نړیوال حیثیت او امنیت سره مرسته وکړي. دی وایي دا د افغانستان لپاره ښه موقع ده چې خپل ډیر ارزښتمن تاریخي میراثونه نړیوالو ته ورڅرګند کړي او د خپل فرهنګ هغه مختلف اړخونه خلکو ته ښکاره کړي چې نه دي لیدل شوي. د سارک سازمان وایي د بامیان په ښار کې به کنسرتونه، فرهنګي مراسم او نندارتونونه جوړ شي، خو سملاسي سیمې ته د سیلانیانو د ورستولو پلان نه لري. ښاغلی سمارا سنگ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د دغو مراسمو لپاره د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی دی. د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو سازمان سارک اته غړي لري چې افغانستان، پاکستان، بنګلاديش، مالدیو، هند، بوتان، نیپال او سریلانکا دي.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
لیکوال او شاعر شاګل ګلزاده لس کاله لمخه په نیمروز کې د افغان میرمنو کلتوري ادبي ټولنه جوړه کړه چې اوس شاوخوا زر تنه غړي لري. اغلی ګلزاده اوس د دوو فرنګي ټولنو مشري کوي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. آقای گلزاده ستاری ماسی
سلامت و سی خیر و سی او تاسیم ستاری ماسی
زداش خبر سوایم چې تاسو په نیمروز کې دوه ټولنې لري او دا دوه ټولنې ادبی فعالیتونه هم لري نو یو څه راته وایسته د خپل ټولنو په ایسه کې
بله مننه تاسو څخه د افغان میرمنو کلتوري ادبی ټولنه په کال و اتهام کې هغه ترتیب سو بنسټ کې شو دل سو د هغه وخت د مقام والی صاحب حاجی دستګیر آزاد په وخت کې په رسمي توګه اعلان سو خو منګر جواز مو به ورسره واخیسته چې دغه نکلونه کې جوړه فعالیت کوي او یوازې د شوز په برخه کې د فعالیت کوي چې منظور مو دا و چې موږ د لاس شې په سواده سره غونډې سو چې د شوز استعدادونه ژوند کو او شیز تشویق کو تر څو د اسلام د احکامو تر پوشش لاندې دوی پرمختګ وکړي د سواد په ارزښت وپوهېږي خپل د حقوقو په ارزښت وپوهېږي شعر ادب لیک لوست سره اشنا سي
نو دا خو یوه ټولنه وه بله مو ټولنه
بله د سیستان پښتو ادبي ټولنه ده چې ځوانان نارینه ګیلهمن سوه په دې زما څخه چې تاسو ولې دا ټولنه مختلفه نه جوړول نو ما نظر د ټولنیزو دودیزو د اثراتو په اړه چې ما کنارینه ناستې شاید سیدیران سي هغه غونډې بیا لس نفره شاعران لیکوالان ماشاءالله ډېر پوه خلک زما سره چې زه یې خور وم او دوی مې وړونه او زامن ګڼل کېدل سره ټول سو یو بله ټولنه متاسیس کړه د سیستان پښتو ادبي ټولنه
شدا ټولنه نارینه و ته تاسې ور جوړه کړه
بلې موږ په ګډه جوړه کړې او پراس کې زوم نارینه وړونو درای پر اساس باندې ټول پر ما لاس کې شو نو چې هر څه مې ورته ویل چې پر ما به دا بار دروند یو کال د دې ریاست سم په لاس کې وو یو څو میاشتې کېږي چې غړیتوب په اساس کې په بنسټ کې لرم منګر مسولیت مې بل چاته سپارلې خو اوس بیا تقاضا داسې ده چې برته به هغه تر پوشش لاندې ځنیسم
و د هغوی دیم کور ودانې ستادیم کور ودانې د دې دواړو ټولنو په دې فعالیتونو داسې لنډې خبرې راته وکړې چې څه څه فعالیتونه کوي دوی
دا دواړې ټولنې دوی برخې فعالیتونه لري یوه برخه خو یې د حقوقو دفاع ده او عامه پوهاوی ده او د ستونزو حلول دي او یو غږ یو ځای رسول دي په سیستان ټولنه کې د ځوانانو نرو ښځو او په افغان میرمنو کې په دې کې یوازې د ښځو غږ اوچته وو دوهمه برخه یې ادبیات دي چې هم په دې ټولنه کې موږ ادبي پرمختګونه غواړو هم په هغه ټولنه کې په دې کې مشاعری ناستی ادبی لیکنی غواړو چې ځوانان نتاقی ته وروزو ځوانان روشانه فکرونه ولري استعدادونه یې وڅېړو کمی وړتیاوې دوی لري کم خواهشات دوی لري نو خپل په ناستو کې موږ یو ناسته خپل د ستونزو لرو بله ناسته اتمن مشاعره موږ
غړي لري د ټولنې
د افغان میرمنو ټولنه 1225 شیزی خوزما سره راجستر د دې د تذکرو او د ټولو فورمې مې ورته جوړې کړې دي انزورونه باندې لیک دي چې بیا شمیرې د ټلیفون را سره ست چې هر ځینې زما په کاري هغه ته زنګ واه هم نظر پستون زو باندې
1225 فعال څو دي چې غونډه تر راځي
په دوه کې فعال موږ لرو سل شیزی
یعنی چې هر غونډې ترازی
بله هر غونډې ترازی او په دې سلو کې موږ 50 بیا هغه شی چې لرو چې نام خدا د هر خوا بش پړی دی
دا بل ټولنه مو
دا بل ټولنه مو د سیستان پښتو ادبي ټولنه د زیاتره نارینه دي پکې فقط د شوزو یو
څو غړي وي دا څو کسان دي
تقریبا 200-250 غړي دا لري او مشاعری بر حال دی هر میاست مشاعری لري
دوی نو صرف مشاعری کوي ادبی فعالیتونه
مشاعری کوي هم په بغل کې یو غونډه موږ د مشاعری لرو د دوی د تشویق لپاره ځکه ځوانان تر تاثیر لاندې تللي متاثر شوي د مشاعری کې یو رقم د دوی استعداد ژوندۍ کیږي او تشویقیږي دوهمه غونډه په بغل کې په 15 ورځو کې مشاعره لرو په 15 ورځو کې موږ یو غونډه لرو چې خپل تدابیر او پلانونه پکښې نیسو
اغلی ګلزاده په د لاسو کلونو کې مو چې د میرمنو د ټولنې جوړه کړې ده صرف مشاهده مو کړې دي ک نور کارونه هم سوي دي
موش په دغه هر غونډه کې داس ما یو خواست ده د ځواني رئیس ده چې زه باید د هر شي په حال خبرم په ستونزې خبرم هغه مینه او دا قلم و چې دغه ځای ته یې زه راورسولم که څه د دولتي چارواکو د خوا هلته کومک نه دی سوی هیڅ رقم لاسرسی نه کېږي نیمروز د ایران ګاونډیتوب لري او مرکز هم ځینې لیرې دی او دا دغه هیڅ مرسته نه ده ورسره سوی خو د دغه په اړه باندې ما د ښځو د حالاتو د ستونزو د څېړلو دپاره په دې غونډو کې زه د هغه کلیدي ښځو سره اړیکې لرم لکه د ملي پیوستون د ښځینه شوراګانو رئیسان چې هغه هم ما ټاکلي ملي پیوستون پروسه زه سوی یم په نیمروز کې د یو بلې خور سره د خالده جان ایوبي په نامه نو زه په دې ناستو کې د دوی څه د دوی د کلي د کروندې او د ولسوالۍ د ستونزو پوښتنې هم کوم تاسو څه درد لرئ تاسو څه ستونزې لرئ تاسو ښوونځی لرئ جنکۍ مکتب ته ځي که نه ځي او پخواني دودونه تاثیر لري که نه لري نو په دغه اړه باندې بیا زه لیکم دا رپورټونه چې دا مو ولیکل هغه ستونزې چې هلې ځلې کوو تر څو د حل لارې ورته پیدا کړو موږ هغه ستونزې حلوو
په دې موده کې مو کتابونه چاپ کړي دي نشرات لرئ نه لرئ
بله د افغان میرمنو کلتوري ټولنه یو مجله لري د غوړېدلې غوټۍ په نامه چې په هغې کې موږ د ښځو استعدادونه کم انجلی ښه درس وایي کمه ښځه خپل اولاد ښه روزي کم یو ښه هنر لري ښه ګنډ کوي ښه بافت لري یوازې خو پر سوادارو باندې دا استعداد نه ګرځي خو موږ داسې ښځې لرو چې تر ګوتو یې زر تویږي دا ټول دا غونډې چې دي دا ټول په دې کې نشر ته سپارل کېږي چې د دوی د غوښتنو سره سم دا چاپېږي دا یوه خبره ده او بل موږ د دغه لارې څه چې قضیې حلوو بې نامه قضیې دي نه د نجلۍ نوم پکښې راولو نه یې د کورنۍ نوم راولو په قلم سره 1500 قضیې زه لرم چې ما د ټولنې د لارې حل و فصل کړي په سوله ییزه توګه او داسې جدي قضیې هم پکښې شته چې ما 10 قضیې د سولې کمیټې راڅخه راوړې د مد موسسې د انسانان څېړله د هیواد په کچه نو پر اوس کال د دا سولې په اړه باندې د دې قضیو د حلولو په اثر باندې مې د سولې سفیره سوم د هغه موسسې د لارې څخه دا ټول موږ نشر ته سپارو تر څو پر خلکو یو تاثیر وکړي او ځانونه خپل په حقوقو پوه کړي ځکه اسلام رښتینی نه حق ورکړی دی ښځې هنر ته
کورمدان ډېر ګټور کارونه کوي تاسو د میرمن ادبي بهیر غړیتوب هم لرئ که نه لرئ دا ستاسو ټولنه مستقله ده که د میرمن بهیر یوه برخه ده
صرف زه په خپله چې کابل ته راځم په بهیر کې په مشاعرو کې ډېر ځینې خوشحاله یم زما ادبي نمانځغونځه د هغه ځای څخه نمانځل سوې ده تشویق سوې یم زه زما ټول افکار دوی راټول کړي وه یوه ورځ یې دا غونډه راته نیولې ده مګر زما ټولنه یو آزاده ټولنه ده یو خو زه کوشش کوم چې دا په آزادۍ سره مخ ته ولاړه سي په ټولنه کې چې خلکو ته دا سوال پیدا نه سي دا تر یو تاثیر لاندې اوس موږ ته څه اعتماد د لاسه ورکړی که یو ښه کار هم کوي وایي دا یو ځای سرچینه لري چې لري نو زه غواړم دا ټولنه چې ده د هغه نیمروز د خلکو ږغ دی چې راپورته کړی مو دی اساسنامه یې وری جوړه سوې ده پر هغه پښو باندې ودرېږي په هیڅ بهیر او هیڅ ټولنې پورې دا تړاو ونه لري او رسمیت ونه
تاسو ویل چې تر زرو ډېر غړي لري دغه ستاسو ټولنه او دوی ادبي فعالیتونه هم لري دا خو یو تعداد ممکن داسې چې نور فعالیتونه ولري شاعران او لیکوالې پکې څومره دي
موږ په هرو درو څلورو میاشتو کې د پوهنې د ریاست په مرسته چې هر رئیس راغلی دی کور یې ودان چې ما وړاندیز ورته کړی دی دوی زما سره هم ګام هم قدم را سره تللي په ښځینه لیسو کې زه مشاعرې یم
نه نه دا خپله دغه د ټولنې په حیسه کې
ټولنې مشاعرې دي نو موږ تر اوسه پورې نیمروز خو یو وړوکی ولایت دی او دا استعدادونه پکښې مړه دي موږ 10 شاعران پکښې کې لرو چې هغه د ستیج مخ ته نن د دغه ټولنې په اساس راوځي درېږي تر اوسه پورې زموږ په ټولنه کې فقط د یو دوو درو انجونو ماسې وه نه درېدلې مګر نن موږ شاعران لرو لستې راسره پروت دی پښتو ژبې بلوڅي ژبې د دري ژبې 15 تنه ځوانانې دي خو زړې شاعران لرو هغه متاسفانه چې د کوره نه راوځي راسره همکار دي
اغلې ګلزاده تاسو خپله هم شاعري کوئ لیکوالي کوئ کتاب مو چاپ شوی دی تشیرونو کوم ټولګه یا د لیکنو
کتاب می په اته تیایم کې فکر کوم د ورکه ملغلی په نامه یو دوست چې وسم پسې ګرځم په فیسبوک کې په انټرنیټ کې د بخت جمال په نامه د په کندن انټرنیشنل کې کار کوي، یو ډیر ښه ځوان او د مور لقب یې ماته راکړی او تل به ویل مورې هغه راته ویوی په الازهر کتابتون کې چاپ کړي. او وروسته تر هغه مې بیا یو کتاب میرمن بهیر په کابل کې چې زما ادبین غونډه ورمانځل دوی راته ویل دا کتاب دې د خیره چاپو او یوه بله غټه غونډه درته جوړوو چې ډیر کسان به پکښې ګډون وکړي. خو لکه چې امکانات برابر نه و، مشکلات د افغانستان ستونزې تاسې وینئ، دا حالات وینئ، مدینه ټولنې خو په لاس کې هیڅ شی نه لري، که په یو خواست یو چا مرسته ورسره وکړه شکه نه نو هیڅ. نو بیا هغه کتاب مې اوس یون صاحب تر پوشش لاندې نیولی دی، امکان لري شل شپې میاشت وروسته انشاءالله تر چاپ راووزي. او دریم توکی مې تر لاس لاندې دی،
نو د دې دا چې تر چاپ لاندې ده د دې مبارکي درته وایم. نو دا خو په چاپ سي او ابل خدای بشپړ کړي. یو غزل راته ولولی
د نوروز په نیازی صاحب، تاسې خبر یاست چې د افغانستان هر مور ځورېدلې ده، دا چې ما پر خپل ځان باندې ځورولي حالات لیدلي دي. نه مې ترک د خاورې زموږ کورنۍ کړی، نه مو پناه ایران او پاکستان ته وړي، نه بهر تللي و. دلته هر څه غشي چې وي زموږ تر زړه وتلي. هغه ستونزې چې ما ته د کورنۍ راپېښې وې د نوروز شپه مې تر سهاره والې او دغه یو الهام ما ته راغی، بیا مې ولیکه.
مهرباني.
شپه د نوروز د ساقي بیا راوړه شراب لیونی، نشه نشه کړه بیا د ویښو شپو خراب لیونی. د شپې سکون په خاموشي خوبونه وتښتول، د سرو لیمو جامو مې بیا جوړ کړه شراب لیونی. بیا په سلګو سلګو مې پاڼې د ژوند واړولې، بیا په سلګو سلګو مې پاڼې د ژوند واړولې. په اسویلو کې راکوي د سوال جواب لیونی، توره تروژمې مې د تیارو تر پلو لاندې څاري، دانه دانه ټپې مې شماري په حساب لیونی. ساقي خمار یم بیا له مستو لیونو سره ځم، مطرب وهي په ټنګ ټکور د غم رباب لیونی. بیا مې تیارې مزلونه څاري د سبا تر کوڅو، کله به واخلي د سهار سترګه حجاب لیونی. نور مې د زړه په میخانې کې جام د وینو مات سو، نور مې د زړه په میخانې کې جام د وینو مات سو، پرهار پرهار وینې تر څاڅي په شتاب لیونی. ساقي د خدای روی مې دروړی ډیوې بلې ساته، ساقي د خدای روی مې دروړی ډیوې بلې ساته. و گلزاده مور ته لیکي د غم کتاب لیونی، و گلزاده مور ته لیکي د غم کتاب لیونی.
چې پوها مینه زلسوای او رښتینولي وي، نو داسې چاره نشته چې په مخ دې نه شي. وږمه راشدې دوه لنډې حکایتونه راوروي چې تر همدې موضوعاتو پورې لیکل شوي دي.
سوالګر. وخت یو پاچا وو چې اولاد یې نه درلود. پاچا د خپل ملک کلیو او ښارونو ته جارچیان واستول چې خلک خبر کړي چې پاچا یو داسې زلمکۍ د ځان ځای ناستې ټاکي چې یوې د خدای ویره په زړه کې وي او بل د خدای له مخلوق سره مینه ولري. یو غریب زلمی چې دا پیغام واورید، له ځان سره یې وویل چې په زړه کې یې دا دواړه مینې شته، نو ولی دربار ته ورنشي او پاچا ته دا خبره ونه کړي. خود یو بل مشکل درلود، ډیر غریب وو او مناسب جامې نه لرلې. نو له خلکو یې پور واخیست او ځان ته مناسب جامې جوړې کړې او د پاچا د دربار په لور روان شو. د پاچا کلا ته د تلون کی سړک په سر کې یو بوډا سوالګر په مخ ورغی چې نری پینه پینه جامې اغوستې دي له یخنۍ ریږدي. د چې بوډا ولید سمدستي ورته وویل، راځه زما تودې جامې ته واغونده او خپلې زړې نری جامې ما ته راکړه، زه ځوان یم، دومره یخنۍ مې نه کیږي. سوالګر ورته ډېرې دعاوې وکړې. دی د سوالګر په همدې زړو سولیدلو جامو کې د پاچا کلا ته ورغی. د دربار کسانو د انتظار په خونه کې کېنول چې کله پاچا وغواړي او ورشي. دوه درې ساعته وروسته سړی پسې راغی چې پاچا ته ورشي. پاچا د سرو زرو په تخت باندې په لویه خونه کې ناست و. زلمی چې د تعظیم لپاره خپل ټیټ کړی سر راپورته کړ او پاچا ته یې وکتل، حیران شو. پاچا ورته په مهربانه غاړه وویل، نه یې تیروتی، مه حیرانیږه، تا خپلې جامې ما ته راکړې، هغه سوالګر زه وم. زلمی چې د پاچا مهربان لحن زړور کړی و پوښتنه ورنه وکړه، ولې دې داسې وکړل؟ پاچا ورته وویل، زما مخې ته خو هر څوک وایي چې د خدای او مخلوق مینه مې په زړه کې ده. ما باید دا ثابته کړې وای چې ته په رښتیا مهربان زړه لرې. د ملک راتلونکی پاچا به ته. بایسکل. د زن استاد خپل 15 شاګردان ولیدل چې په بایسکلونو باندې د بازار لخوا را روان وو. استاد له هر شاګرد چې له بایسکل را کښته شو پوښتنه وکړه چې په بایسکل ولې سپور وو. لومړی کس ورته وویل، په بایسکل مې د کچالوګانو د بورې را ورسوله او په شا باندې د راوړلو له زحمته وژغورل شو. استاد ورته وویل، شاباس، ته به په تیر عمر کې زما غوندې نه یې چې ملامی کوبه ده. دوهم شاګرد په ځواب کې وویل، د ونو او پټو سیل مې کاوه. استاد ورته وویل، شاباس، ته چې شاوخوا ته سترګې غړوې سترګور به شي. دریم شاګرد وویل، د بایسکل د سورلۍ په وخت مې ذکر کاوه، درودونه مې ویل. استاد د ته هم شاباسی ورکړ. د څلورم شاګرد جواب دا و چې د بایسکل ځغلولو په وخت له ټولې دنیا سره سوله احساسوه. استاد دغه شاګرد ته وویل، شاباس، ته د مخلوق د نه ځورولو په زرینه لاره روانې. او د پنځم شاګرد نوبت را ورسید. د ده جواب دا و چې بایسکل مې د دې لپاره چلاوه چې بایسکل مې چلاوه. استاد د پنځم شاګرد پښو ته ورټیټ شو، ویې ویل، ما په شاګردۍ ومنه.
د اکاډمیسن سلیمان لایق ګڼ اثر ته چاپ لارې څاري. ښاغلی لایق وایي وروستي شعرونه یې له نورو سره ډېر متفاوت دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم.
لایق صاحب، تقریبا یو کال کېږي چې د شعرونو یوه ټولګه مو سندرې په سویو واټونو کې چاپ سوې ده، له دې وروسته مو نوي آثار څه دي؟
زه خو که تاسو ته ووایم چې دا کتاب چې شاید داسې فکر کېږي یا د مو هغه د کلونه او سنو سال چې ده چې څوک پوهېږي چې د مو عمر څومره ده، هغوی چورت وایي چې دا به د آخري آثار یي. او په عین حال کې زه د ډېر عمر مې یم، یعنې شعر خو داسې ده چې شعر اصلا یو احساسی اثر ده، له عقل سره ډېر زیات اړخ نه لګوي. هغه شعرونه چې عقلي او فلسفي مسایل طرح کوي په قالبونو د شعر کې ویل سوي، ول زه غوته شعر نه وایم، هغه ګویا منظومې دي. ول د شعر اصلي ماهیت چې د انسان احساسات دي، د انسان عواطف دي، د انسان درونی عالم افاده کوي د باندې، او هغه تلاطمونه په انسان کې چې ډېر وخت په کلماتو کې او په خبرو کې نه تعبیر کیږي، هغه تعبیر شیرهی پا یو سمبولی که ربا اغا شیر ده نو پا دی لحاظ زه لغه سنه تیریم او اغا شیر چه غالبا پا دی اروپا استلاح اغا تلی ریک شیر وایی او پا افغانستان که او چه زیادتر فرهنگی لطبوس هم ده عرب و ده کلتور پا طبیعت که او دماغو مصطلحات و او قوانین و پا اساس توجیه او تعبیر کیگی دیتا تغزل وایی چه غزلم لدی نخستل سوایی تغزل یعنی دی مین سندره دی عشق سندره دی انسان دی عواطف و افاده او انکاس او حق تصویرونه چی دی انسان عاطفی عالم الی طبیعت او جامعه نه اخلی نو اغا سده او پا زاده عمر که پا دی لاد چی دی عواطف سلی که کمزوری کیگی نو تغزل پا دی رو استثنائی شاعرانو که پا لورسن که زونده پاته کیگی اکثرا دی وقت که نو پند و نصیحت و دیتا یعنی لشهیت اوزی او یو منظوم کلام تا داخلیگی خوزلات رو اوسه چه پینزاتیا کلنیم لا چه کلا قلم را آخم یا قلم نر آخم زده سلینین چه شیر پا زور علیکم چه راسی نو بیا پاگه وقتی شیر وایی پا ما کلا داغ احساس من نده تا بنداز اثر خو دیر نویده دیر علاقه من نیم چه اثر چه مالی کلی و جامعه تم سپالی پا فیزه که وسط ما او لکه دفتخارات و دفتر هر چه تایی پا مخ که اگدم چه زده سی اما ما دا کار کرده دا پا خپل اغا درونی هیجانات و تایی جواب ده لکه او دوا چه خوریه زی نپیگم که ما شیر نویی و نسوی و ایلی زی با دوم را عمر ترسیده لیوم شاید نه دماز جواب داده زی اوس سم دلاسه اغا آثار چه چاپ تزی او زی شاکمن یمسی چاپی کمه ده پختو شیرون و دفتر ده زی ما پاگه بانده ده غلامان و سرود نوم یخی ده پده که وگده شیرونه چه معمولا ده ما پا آثار که کمو دا قصیدی دی چه سال یا سال پنزو و سی سال و آویا داغ حدودو تا دیدوی بیتون شمیر رسیدی خوزه پا این حال که قصیدو تا پا نوی شیر کم قایلیم اگه شیرونه چه وگده شیرونه دی او یا مطلب افاده کهی او پا لند و سمبولیک و کلماتو که دی افاده ورن ندی زهاغه هم پمدغو قصیدو که پمدغ کتاب که چاپ او من نو دا کتاب هم چاپ تا جی دا زگمان کن دی ما پا اثارو کتر طولو هم دی محتوى پلی هست یعنی دی منسپانگی پلی هست او هم دی کمیت پلی هست دا دیر ستر او امیت اثر ده
لایق صاحب دی شایره بمو تر نیم پیلی دیر و مرکی دقیقا کلونمو پیاد دی چه پا کمو کلونو که مو کلم را واخست او شیر مولی
زی دیر کشر و ما دی عبیبی مکتب پا درم سنف که ما پلار می پا کابل که نظر بند و نظر بندی لبرکت مگم دی خار تر آغلو زی پا درم سنف که ما یو شیر مولی که او دام پلار تم نوشو ولی ایران هم چه دادی ویلو ده کنه ده زی اغا وقت چه مکتب تا پلار داخل اولم لگم سن زیادو پلس کلنهی که مکتب تا داخل سن لیکن دی اخپل سنف مطابق داخل سن سلومنانه شیر می پا پکتور جب اولی که سرال دیجزل فارسی جب سر طفولیت که دیر مصروف و ما اغا دی عبیبی مکتب پا کنفرانس که یو سرائی و ماد اسلام خان مین نمیده لکه ملائی که غند یو معلم و پکتوی تدریس اوله اغا تا می وکو وقت تشویق کرم پا کنفرانس که لتخرگو اونیم پا میزه و در اولم لیگ لونیم چی تکای و ما اول کانو چک چک را تا وقت بنواسا پا غا وقت که دی انیس راپورتر رو داد ما شیر لوسته و دی کنفرانس مسئله پا انیس که نشر کرده ما لمرانه شیر مالتا چاپته نو اغا کال زی گمان کما چه شاید دیر لسا و لس کال با او یا با دیر لسا و تلس و دی ما نهیر ده خود شل او لس ترمند یو کال ده نو پا دی لحاظ لشل ای چرا وش میری در یو یا کال مخ که ما پا لمرانه شیر ویلی ده اغا دی ما شیر چه پا انیس که چاپ سزه دوم را تشویق کنم چه بس تمام رز با پروتم و شیرونو با ملیکل او زی کرا کرا لزان سر شاهر سن پلار من پزان پوکه اغم کمک را سره کهو بیامی فارسی شعر هم شروع که نه پیگن چه کن کال خو پا شریعت و پا مدرسه که بز شاگردم پا نمی آتم سند که خود فاکولته دی وقت شیرنو چه رای ده اما اغه و شیرنو ده دو شیرنو ترمان چه واسه زیلی که ما فاصله دی رضایت نده کم یعنی زر یو شاعر سن چه ما اثار خلق و لوسته
پا شیر باندی مو ده سیاست اغیز ده فاکولته پا دوره که و کلاغنه و روسته و
دا سده چه شیر لما سر پیوسته چون را چه ده ما پا ما که سیاسی او هنری معلومات زیاد سوی ای تغییر کرده کز پاس را غیلی شیر خو ده ما ده عقل کنین و ده ما ده عواطف و ده ما ده احساسات و روز ده شاید سیاسی شیر زما ده عقل تابیسه و همی او ده ما سر یو جای اغا هم چپ و شیط اطلاله ده خو ما دیر سای وقرب چپ شیر زده حزب تابیه نکما لیکن دسی آثار ده ما پا شیر کسته چقه دیر سیاسی رنگی خیسته ده او اغا سی چه باید شیر وای لغی نهلی که پکا عراوله ده خو پا هر حال حسودانم پا دیکھ استا کلا دام وی چه سو کیا دا کی چلا ایخ لو دا شیر که دا وی لگا وی شیر نلیری او شعارو نلیری او دا یو زفکر کن چو تو مد دا کلا کلا زین کلمات پا شعارونو که هم دا غسی چه شیری خصوصیت پیدا کی قوت پیدا کی
لایق صاحب ما چې څومره ستاسو آثار کتلی دي رازم او بزم مو تقریبا تر دې د واټونو تر ټولګې پورې پاللی ده د دې تر څنګ یو د چونغر یادونه سوې ده او د چونغر ټولګه سته ده او تقریبا بیا نور شعرونه راغلی دي بل په ډیرو شعرونو کې مو خرنه یاده کړې ده په دې سه کې مې یو څه راته ووایاستې له خرنې سره مو څه ډول رابطه ده او له چونغر سره مو څه ډول رابطه ده
موږ هغه سرګردان خلک یو یعنی زه د خپل فامیل په حدودو کې راګېږم چې له یوې سیمې بلې ته او له بلې نه بلې ته د ما تر سپینګیرتوبه پورې موږ انتقال کړی ده د ما پلار یو وخت د انګریزانو سره جنګونه کول چې هغه په کتابونو کې و اثارو کې ثبت دي بیا کله چې دلته د سلطنتونه راغلو نو د ما پلار چې په کرنه کې اوسېده ای خواته د سرحد به خپل تعلقات له وزیرو سره ساتل نو پلار نه بیا هغوی بده منله زه نه پوهېږم دا اټکلونه دي زه کوم سند په دې باره کې نه لرم د ما پلار دغلته دغه د کابل حکومت کابل ته راوست او دلته دی اوسېده ولس کاله موږ دلته اوسېدو بیا له دې جنه ولس کاله بعد هغه دولت ته چې مراجعه وکړه چې موږ به بېرته خپلې سیمې ته ولاړ سو هغو مشوره ورکړه چې ته به شمال ته ځې پلار زوړ سوی و د منډو د خرپ و طرف دوران یې تېر و هغه هم دا غنیمت وبلله او ولاړ شمال ته په شمال کې موږ د بغلان په ولایت کې استوګن سو او د چونغر غر د موږ کلي ته مخامخ یو غر د چونغر د نوم ترکیب هم د ما په نظر چینې او غر د چینو غر داسې یو شی د موږ د کور کړکۍ مروازې وې دا غر سر یې ډېر پوست ده چې وروخېځي دې خوا تلی دي غرونه دي چې سر ته یې وروخېځي لوی میدان ده او دشتې دي او للمکاران دي په ډډو کې هم للمکاران لاسته د پستو ونې په ځینې ژو کې ځنګلونه داسې یو غر چې سړی له لرې نه د ابهت احساس کې نه پېپېږي خو چې ورننوځي په کې وګرځي ډېره لویه لویه معنوي پانګه لري سړی تاریکوي او د دې چونغر لاندې یو ځای ده چې اوس هغه ته سرخ کوتل وایي دلته د کنشکا امپراتور یو ډېر لوی مرکز د فعالیتونو و اوس یې دا هغه هم راسپړل سوي دي او لوحې دي او تاریخ یې ده او دا دي دا ټول شان یو ځای په ما په ذهن کې انعکاس کو زه ډېر زلمی وم نو هلته به ما دې غره ته کاته او الهام به مې ځینې اخلي د شپې به چې د للمکارانو درموندونه شروع سي یا به د پستې د ټولولو وخت شروع سي دوی به په غرونو کې ډېر هوا سړه وه ورونه به یې بلول تا به ویل جشن ده دې غره کې به ټول د څراغونو یو مجموعه وه نو په دې طور سره د چونغر غر ما ته لکه یو الهام ورکوونکی یو منبع د تفکر د شعر د ښکلا را مخته سوه او ما په هغه چونغر 2 ترانې ولیکلې او البته دا په یو وخت کې خو نه لیکل کېږي نو په لپسې مې ولیکلې بیا هغه کتاب چې لومړنی چې ما چاپ کړ چونغر نومېږي په هغه کې یوازې دغه د چونغر ترانې نه دي له دې 200 ترانو ما په هغه کې فقط 8 ترانې نشر کړې ولې دا نوم مې پی کېښود د دې ترانو
چونغر مو ډېر ستایلی ده برخلاف خرنې ته مو بیا پیغور ورکړی
بله دغه څه ده زه تاسو ته باید ووایم چې چونغر یا په اصطلاح سره دغه د موږه کلی چې هغه ته به پخوا ورته شنه بانډه ویلې او نوم ورکړل سوی و او زه کوم شیعي الهامونه مې چې اخیستې دي رښتیا درته وایم چې اکثره د شمال طبیعت جامع او د شمال خلکو د ما په ذهن باندې ډېر زیات تاثیر کړی ده زه له خرنې ډېر طفل وتلی یم و کلن به وم او دوم دا چې په خرنه کې هغه د ژوند جموجوش چې په شمالي حوزه کې و په هغه وخت کې زه طفل وم هغه جموجوش په دې کې نه و کلی و او خاورې وې او دوړې وې د ژوند داسې هنګامه په کې نه وه چې ما ډېر تشویر کړي خو بیا هم زه طفل وم شاید د روش سنترال ته رسېدلی وای ممکن ما تغییر کړی وای
منل لایق صاحب زوی مو چې کوم وضاحت په کتاب کې کړی ده په هغه کې د شعرونو په ارتباط باندې او ستاسو د لیکنو په ارتباط باندې ستاسو د وسواس خبره کړې ده چې په بیا بیا خپل شعرونه ګوري او اته داسې هم سوي دي چې د دوم چاپ لپاره مو بیا په هغه کې تغییرات راوستي دي او دا د دې باعث هم سوي ده چې ستاسو ځینې لیکنې تر اوسه پورې لا نه دي چاپ سوي امکان لري د دوی خبره به سمه وي تاسو ته به معلومه وي دا راته ووایاست چې په مجموع کې مو تر اوسه پورې څومره شعري ټولګې چاپ سوي دي او څومره
واقعا هم دغه سره کار ولې چې خپل آثار دوباره چاپوم یا درېم ولې چاپوم یا څوک له مونږ غوښتنه کوي چې موږ به چاپ کو د ما سره تشویشي زونده یې ورې ګورم په هغه کې لاس وام ځینې کلمات بدلوم خو لکه د ما زوی چې په هغه مقدمه د ما د کتاب کې لیکلي هغه صحیح ده چې زه محتوی ته تغییر نه ورکوم لیکن الفاظ و کلماتو که دی معنا دی خرس اید بار لاس فهمه کوم اثر چې ما چاپ کړی دی له چون غره شروع ده بیا ما کېګدی پس غند کېګدی تر نامول دی کتاب دل نوملی نی چاپ د پاره هند تا وسو په پټه التا چاپ سه یو بل اثر دی دونو درموندونو په نو هغه تقریبا زیات د ما سیاسی افکار منعکس کړی دی یو بل کتاب د ما چې د ما د اشعار له منځه چا ځینې اشعار انتخاب کړی دی شپېلې په نوم په دلی کې چاپ سوی خو ما ته منسوبه ده د ما اثر دی بل چا نسته پکې یو بل اثر په نوم د بادبان دری ژبه کې ما لیکلی ده یو شی زه لرمه په نوم د مرد از کوهستان چې رومان ده په دری ژبه کې لیکل سوی ده هغه دغه د ثور د انقلاب ټول ګزارش ده لیکن د دې هیرو او اساسي قهرمان یو مجاهد ده ډېر وخت حتی کله کله خارجي لیکوالانو چې دې اساس سره آشنا سوي ده نه ده چاپ سوی ډېره دلچسپه ده په خاطر چاپه دی مشهور سوی ده په دې کې ځینې امریکایي لیکوالانو هم تبصیری کلی یونیورسیټي کلی او د هالیوډ خلکو هم ماته مکاتیب را لیږلي چې هغه به ما په آرشیف کې موجود دي چې زه دا داستان په دې کې وپلورم او هغه دې فلم سي خو ما البته دا موافقه ونه کړه او علت هم دا و چې دا داستان نه و تکمیل سوی تر اوسه هم لا نه ده تکمیل سوی دوام لري لکه د ثور د انقلاب جریان چې لا هم ادامه لري نو دا دی وه او بل یو اثر لرم په نوم د سندرې په سوي واټونو کې چې د سږ کال په دې اوایلو کې چاپ سه بل د عباسین سپیدې په نوم زه یو نثري اثر لرم چې زیاتره شاعرانه ده تر دې چې ډېرو جدي مسایلو باندې خبرې وسي او دا کتاب یو ډېر نیکبخته کتاب و په ډېرو ژبو کې ترجمه سه بل غرونه او کساتونو په نوم زه یو رومان لرم چې هغه د اندراب په دره باندې لیکل سوی په دري ژبې فرهنګ او د هغوی په سیمو باندې لیکن په پښتو ژبه کې ده او بل د مریانو د سرود په نوم زه یو کتاب لرم زه امیدوار یم چې په دې میاشت کې یا په دې بله میاشت کې دا به چاپ ته ورسیږي هغه آماده ده او دا د ما د ډېرو اوږدو شعرونو قصایدو هم عروضي قصاید هم غیر عروضي قصایدو یو مجموعه ده او په دې کې د ما هغه اساسي تفکر په سیاست کې په جامعه کې په تاریخ کې په ادبیاتو کې منعکس سوی ده او یو بل هم دغسې په دري ژبه کې ده په نوم د عقاب ګم شده البته هغه هم په خپل نویو او پخوانیو شعرنانوي شعرونو په وزن کې لیکل سوی ده مطالب یې ډېر مدرن دي او البته انتقادي خو یې هم ډېره پیاوړې ده
سندرې په سویو واټونو کې په همدې ټولګه به لایق صاحب خبرې وکړو او دا خو تیاره موجوده ده په دې کې مو څلوریزې دي غزلې دي او د چونغر ترانې دي د تاسو په نورو ټولګو کې به آزاده شاعري وه په دې کې ډېره کمه وه علت څه کېدی
دا خو داسې ده چې هغه شعرونه چې ما آزاد شعرونه لیکلي دي په کمي لحاظ ډېر پراخ وه او ډېر اوږده وو په دې کې اوږده شعرونه ما تجویز نه کړی تاسو رښتیا وایاستئ چې په دې کې آزاد شعرونه نهشته که یي او دوه قطې درې قطې تاسو صحیح وایاستئ
لایق صاحب تاسی دا یو وزن خبره وکړه چې هغه ما خپله ایجاد کړی ده د دې وزن په ایسه کې یو څه خبرې راته وکړئ
کله چې زه وایم چې ما دا خپل وزن ایجاد کړی معنا یې دا نه ده چې دا نه عروضي ده او نه قوافي لري هم قوافي لري قاین قافیې لري او هم وزن لري لیکن دغه وزن هیچا نه ده استعمال کړی نو د لومړي ځل دپاره دا زه فکر کوم چې ما اختراع کړی که تصادفاً په تاریخ کې دا وزن چا استعمال کړی زلغنه خبرتیا نه لرم یو ملت ټول ادبیات مطالعه کول د ناممکناتو نه دي خود ما په مطالعاتو کې دغه څه وزن نه و
لایق صاحب نمونه به راته وایس دغه وزن
ول نه دا خوسته مثلا مارک په باره کې وند ښنه یو تفکر چیری مرګای هغه چې په زړه کې مینم راځي کلا خپل لمبه ختمه کی سړی سي څه به پاتې شي د خاورو په نړۍ کې کپل مرک درنه هستی ویده سی یو مثال ورکل سوی
باید صاحب دی ما منظور ده اوزانو نبو چه تاسو ویل چه بدی که دیر شایدی ما کلی ده و تقریبا زما اخترا ده زما اغا وزن منظور بود چه جوانان پوسی چه ده وزن تاسو دیر کاروی او تقریبا تاسو اخترا ده
پا یوشی بانده دیر استمرار نکم کلی چه وزن ایجاد که همه تا ده آزاد وزنون چه ده ما اگوری یو بلتا ندی ورته زه دیده پاره چه ده تاسی ده وسنه مرکه دیر فنی او مغلق و مسائل و تلاله نسی خود مثال په تور بز تاسو وای مثلا ما زه یو شعر لرم چې ای په غونډې باندې ولاړې ونه دا یو فورم ده او ډېر دلچسپ ده دا ټول شان اجتماعي توجیهات لري فلسفي توجیهات لري چې هغه د موږ د بحث نه دیر وطلی کار ده.
نایب صاحب یو شیر بده دی سندری پسوی وارتونو کی رات او ایستا و مراکا با پامده پای تاورسو
دلتا با یو شیر تاستا ولونم هیو لیک شیر خلی دیار چی نده دست پر غیو او شندون که ده سنی دی تو روش پو کچه ده ورکوون که ده خودند موسکای د بخمل شوندو په پانو کې یو بیغه تندر او برېښنا ده خوځون کې ده تیر شپه مې لاروه د مرمرو په غونډیو کې هی هی چې دا کوټګره دنیا څومره لمسون کې ده ماوې په ځانمرګې نیت به ورشم دوزخونو ته زما ملا عادت وې دغه لاره غرقون کې ده او زړه تر قبول به یې زړه تقوا قربان کما څنګه لیونی شوې عقل وی دا شرمونکې ده مینه دې لایق مینه دې لایق یوازې یوه د وطن مینه بله مینه تش یو تفنن ده غولونکې ده
آزادی رادیو لوونه تروو